ستړي مسي وخت د سهار لس بجې شوې د مچال ریډیو په یو بل غړي کې زابل حق کاکړ درته سلامونه یم. په بلوچستان کې د پرون ورځې په بریټ کې د مرسو شمیره اتلس ته رسیدلې. په قبایلي سیمه خبر ایجنسی برګم برخیلو کې خلک د پوځي عملیاتو د نه کولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې خلک ولې ډېر ژر د پروپاګاندا ښکار سي؟ د امریکا او پاکستان په انتخاباتو کې څه فرق دی؟ په افغانستان کې د امنیت ځواکونو له لیکې پر بهرنیو ځواکونو په بریټ کې لاس درلودونکي یو طالب نیول شوی دی. دا او یو شمیر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام خبرونه پای ته رسوي. خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی پامیر ساحل.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی وډزو کې د وژل شویو شمیر اتلس ته رسیدلی دی. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې اعلانولو هرکلی کړی دی او اسرائیل وایي نوی مصري حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو ډزو او بیا چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو شمیر اتلس ته رسیدلې دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي په پیښه کې درې کسان ژوبل هم دي. د پولیسو په وینا د جمعې پر ورځ مازیګر یو مسافر وړونکی موټر په خوزدار کې د ایراني پټرولو په یو دکان ولاړو چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. تر دې وروسته د پټرولو په دکان کې اور ولګېد او شاوخوا ورسره دولس نور دکانونه او یو بل موټر په مکمله توګه وسوځېدل. پر ویګن د حمله پړه چا نه ده منلې. یو پاکستانی استاد چې د اسلام سپکاوي په معاملی کې ککړه بلل شوې په لاهور کې د قهرجنو خلکو لخوا د نجونو پر یوه ښوونځي تر حمله وروسته پټه شوې ده. د عرفا افتخار په نوم دې استاد خپلو شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام پیغمبر سپکاوي حواله ورکړل شوې وي او همدې خبرې خلک غوسه کړي ول. د سکول انتظامی ویلي دوی د دې ناولي کار ذمهوار نه دي او استاد ته یې د سزا ورکولو غږ کړی دی. عرفې د سکول هیډ ماسټر ته ویلي چې په غلطۍ یې دا پارونکې جملې د کور لپاره په ورکړل شوي سبق کې ورنقل کړې وې. خو پر دې سربیره نوموړې له ښوونځي ایستل شوې ده. د ښوونځي هیډ ماسټر عاصم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر څوارلس ورځو پورې به یې د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده. روسیه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل مسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په سختو شرایطو کې ترسره کیدونکي دي او د هغوی د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې کړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ستونزو یوه لویه برخه دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو تر ترسره کیدو د بهرنیو پوځیانو یوه لویه برخه له دې هیواده وځي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې مسکو د افغانستان د حکومت د دې خوشبینۍ ملاتړ کوي چې راتلونکي انتخابات به په بریا ترسره شي. تر دې مخکې امریکا او اروپایي ټولنې هم د انتخاباتو د نیټې اعلانېدلو هرکلی کړی و. برطانیه وایي د افغانستان د ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوې اقدامات کړي دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ پرون وویل چې له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو څارنه او تفتیش زیات شوی دي. هیګ ویلي دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د برطانیا او نورو متحدانو پوځي ستراتیژي منحرفه نه کړي. د روان کال له پیله په داسې بریدونو کې یولس برطانیوي سرتیري وژل شوي دي. زیاتره برطانیوي سرتیري په هلمند ولایت کې دیره دي. د افغانستان په هلمند کې څلور پولیسان د خپلو ملګرو لاسونو وژل شوي دي. د ګرشک ولسوالۍ امنیه قمندان محمد توریالی پرون وویل ډزې هغه وخت وشوې چې دې پولیسو خپل کاري شفټ بدلاوه. دغه څلور پولیس د خپلو څلورو همکارانو لخوا چې باید د دوی پر ځای دنده پر مخ بیولای وژل شوي دي. توریالی ویلی چې حمله کوونکي تښتیدلی دي. د اسرائیل یو لوړپوړی چارواکی وایي د مصر نوی حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت دی. پرون د اسرائیل د دفاع وزیر یو لوړپوړی مرستیال آموس ګیلاد اټکل کړی چې د اسرائیل او مصر ترمنځ به په لوړه کچه هیڅ ډول رسمي اړیکه موجوده نه وي. دی وای له هغه دیموکراسي چې سر یې اوچت کړ نو یو ټکان ورکوونکی امیرانه قوت رامنځته شو. چیرې دی هغه ځوانان چې د تحریر په څلور لاره کې یې مظاهره کوله؟ دوی ورک شول. په پارلمان کې اخوان المسلمین 30% او سلفیان پکې 15% دي. پارلمان شین دی او دا شینوالی ماحولیاتي نه دی. مصر او اسرائیل په 1990 زیږیز کال کې د سولې تړون لاسلیک کړی و. دا د اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر محمد مرسی د راتګ او ارزښت ښکار کېدو په اړه د آموس تر ټولو توندې څرګندونې دي. مرسی د روان کال جون په میاشت کې ولسمشر شو. آموس ګیلاد چې یوه خبري غونډې ته یې وینا کوله وویل هغه لیبرال قوتونه چې تیر کال یې حسنی مبارک له دندې لرې کړ ورک شوي دي. په عین حال کې تیره ورځ تر زرو زیاتو اسلام پالو د قاهرې په تحریر څلور لاره کې په یوه مظاهره کې په مصر کې د اسلامي شریعت د نافذېدو غوښتنه هم کړې ده. رپورټونه وایي شامی پوز د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پریښې ده. تر اوسه په آزادانه توګه د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې شامی ځواکونو د سراقب اډه پریښې ده او که څنګه. د رپورټونو په اساس ځواکونو اډه تر هغې وروسته پریښوده چې د پنج شنبې پر ورځ یاغیانو د سراقب په شاوخوا کې پر درې پوځي اډو حملې وکړې. دا سیمه له حلبه 50 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځ خواته پرته ده. د بشري حقونو لپاره شامی څارډلې ویلي سراقب او شاوخوا سیمه اوس په بشپړه توګه د رژیم ځواکونو له کنټروله وتلې دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي ول ښکاري داسې چې یاغیانو د اډې تر نیولو وروسته جنگي جرم کړی دی. د یاغیانو لخوا د پنجشنبې ورځې په ډله ییزو حملو کې لږ تر لږه 28 شامی پوځیان وژل شوي ول. په یو ویډیو کې ښودل شوي یو شمیر سرتیري هغه مهال وژل شوي چې دوی وسله یې خوا د خبرونو پای.
خبرونه مو له پامیر ساحل واورېدل. په دې غړي کې دا رپورټونه لرو. د بلوچستان په خوزدار شهر کې پرون د ورځ پر ویګن برید او پسې د اور لګېدو له وجې د وژل شوو شمېره 18 ته رسیدلې ده. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی بر کمبرخیلو کې خلک د فوجي عملیاتو د نه کولو غوښتنه کوي. او د نن ورځې په باختر ستوري کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ډاکټر اکبر اکبر د طالبانو له لاسه د سوات زخمی سوی ملالی یوسفزی ته ډالۍ سوی نظم هم واوري.
پورته شوه ملاله د پاڅون محراب ته ودرېده، سترګه د سبا لکه ډیوه کتاب ته ودرېده.
له مشال سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل ریپورت او جو بلوچستان ته. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې پر یو ویګن برید او پسې د اور لګېدو له وجې د وژل شوو شمېره 18 ته رسیدلې ده. په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. لا تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده قبوله کړې. له کوټې بارکوال میاخیل ریپورت لري.
د جمعې په ماسپښین د کوټه ښار جنوب لور ته په شاوخوا 380 کیلومتر کې په خوزدار سیمه کې نامعلومو کسانو د تیلو پر یو پمپ باندې ډزې وکړې چې له امله یې هلته له تیلو ډکو ډرمانو یا بیلرانو اور واخیست او په نتیجه کې ورڅیرمه ولاړ له مسافرو پر ډک فلاین کوچ موټر د اور لمبې راوګرځېدې. د خوزدار سیمې د پولیسو یو مشر فصیح الدین وایي پیښه د خوزدار په جلاوان سیمه کې شوې ده. د پولیسو مشر وایي په پیښه کې سوځېدلي کسان یې په سمدستي توګه روغتون ته یووړل چې تر اوسه پورې د 8 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 تنه لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د خوزدار سیمې عیني شاهدین وایي په خوزدار کې د اور وژنې د ادارې مامورین داسې وخت د پیښه ځای ته ورورسېدل چې د اور لمبې د مسافرو تر موټر راتاو شوي وې او هغوی ټول پکې سوځېدلي وو. ځایي خلک وایي دا پیښه د ځایي وسله والو ډلو ترمنځ د اختلاف پر سر رامنځته شوې ده، خو پړه یې تر اوسه پورې کومې ډلې نه ده منلې. د سیمې یو دولتي چارواکی ډاکټر محمد اکبر وایي د ورانکارۍ د دغو پیښو تر شا د لاس لرونکو کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړي دي او ژر به په خوزدار سیمه کې امنیت ټینګ کړي. په دغو پیښو کې قبایلي، سیاسي او نور مجرمین لاس لري، خو زموږ له دې سره کار نشته چې که هغوی څوک د قوم په نامه، د مذهب یا سیمې په نامه وژني، خو څوک چې جرم کوي موږ به یې ضرور مخه نیسو. خوزدار د بلوچستان یوه له ناکرارو سیمو څخه ده چې په تېرو دوو میاشتو کې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې پکې شوي دي. د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د خوزدار سیمې یو وکیل محمد عثمان وایي دغه ډلې د استخباراتو په مرسته یو د بل په ضد جنګیږي. په خوزدار کې دا مهال امنیتي وضع ډېره خرابه ده. ډاکټران، انجینران، مدافع وکیلان، خبریالان، تجاران او نور خلک په ډېرې بې دردۍ سره وژل کیږي. ما ته دا یوه پټه او ژوره دسیسه معلومیږي چې زه فکر کوم تر شا یې استخباراتي ادارې او د پاکستان ملاتړي سرداران په مستقیم او غیر مستقیم ډول لاس لري. د یادونې وړ ده چې په خوزدار سیمه کې په تېره یوه میاشت کې شاوخوا 50 تنه په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي، چې له هغې ډلې څخه د عبدالحق بلوچ په نامه یو ژورنالیست هم نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروي
په 28 کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم 5 بجو.
اوس د قبایلي سیمې خبر ایجنسی په اړه باندې یو رپورټ. د خبر ایجنسی د باړې د بر کمبرخیلو سیمې خلکو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې دي پوځي عملیات نه کوي. دوی د کرفیو د ختمولو غوښتنه هم کوي. دوی دعوه کوي چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه ده او په کې حکومتي عملداري بحاله ده. د مشال د همکار رپورټ ته غوښتئ.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د بر کمبرخیلو سیمې خلک وایي چې د دوی سیمه د پخوانه پر امنه پاتې شوې ده او دلته د حکومت واکمني بحال ده او باید امنیتي سرتیری دلته د پوځي عملیاتو کولو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د باړې د نورو ځایونو په څیر اوس د تیرو څو ورځو نه د دوی لارې هم تړل شوې دي او په سیمه کې کرفیو ده، چې له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د بر کمبرخیلو سیمې تن جمیل پریدی مشال ریډیو ته وای
نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کنا چې دا اپریشن دې ما کوي، ځکه چې کومه کرفیو روانه خاتم کی چې کوم لارې بند شي وي خلکو له ډېر تکلیفونه ورسېدل. دا یو کار ډېر په امن سره پاتې شوی راو ته چې نه پکې چا تکلیف شته، نه پکې حکومت ته تکلیف شته، په شي حکومت هم ټول شو کی.
او د باړې سیمې یو بل تن محمد نبی د خپل ستونزو په اړه وای
د خارو خدام مساله جوړه شوی چې نه دوړشته نه چینهشته، ځکه چې د 5 ورځې کې چې دا کړتي لګیدلی رسومونه د کونه ریاشه باندې هغه باندې خلک نشي واته د کینه وچنه به هر واته شي نه روډ لا واته شي، چې کم سمون ترغه کې د خارو پر بازار کې د ټول وختي ختم شو رښتش په
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې د باړې په بر کمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو د رئیس سرولو د پاره د پولیټیکل ایجنټ خیبر په دفتر کې یو جرګه وشوه، چې په کې د باړې سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان پریدی، ځای مشرانو او پوځي او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ. د دوی په وینا په دې محل پوځي چارواکو د بر کمبرخیلو کې بیلې مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې کوم مطلوب وسله وال دی هغه دی دوی ته حواله کړی او په دې سیمه کې دی ورانکاری نه پرېږدي، نو بیا به ور سره په پوځي عملیاتو کې نرمي وکړی شي. د دوی په وینا د بر کمبرخیلو سیمې مشرانو پوځي چارواکو لا دا باور ورکړ چې دوی به د خپل سیمې امنیت ساتي او دلته به وسلوال نه پرېږدي. یاد دی ویش د خیبر جنسي د باړې په زیاتره برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بد نیلا ملتری په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي، چې دا مهالي ډېرې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
سروي
ستا ستا محبت کی عشق کا
ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی تیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېر
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
اوس هم یو بل رپورټ. دوی ورځې مخکې ولسی خلکو د پاکستان په لاهور کې پر یو سکول حمله وکړه او ټول سامان یې وروسوځل. د دې خلکو دریځ دا و چې د سکول یوې استادې د اسلامي مقدساتو سپکاوی کړی دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستاني ټولنه کې ولس ولې د پروپاګندې تر اثر لاندې راځي او دا چې بیا د ولس خبرګون یا عکس العمل زیاتره وخت ولې له تشدد ډک وي. په دې موضوع پامیر ساحل رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په لاهور کې د پنځشنبه پر ورځ خلکو پر یو شخصي خوندزي حمله وکړه او د خوندزي سامان ته اور واچاوه. د خلکو دریز دا و چې د سکول یو استاد د اسلام سپکاوی کړی دی. د تورته په خمو د مخ کې په اسلام آباد کې وشو چې پکې پر یو سوین جلی چې نفسیاتي حالت یې خنو تور پورې شو چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی او بیا خلکو غوښتل چې د دین جلی پر کور حمله وکړي. همدارس د ملال یوسفزی پر معاملې پر ټولنیزو پاڼو انځورونه خپاره شول او وویل شول چې نوموړی له امریکا سره تړاو لري. پر دې خبرې ان د پاکستان پر ټلویزیونونو خبرې وشوې او ولس هر ځای غبرګون وښود. د داسې خبرو او کارونو په نتیجه کې ولس ولې تر تاثیر لاندې راځي؟ د پېښور پوهنتون مشر او د اسلامي چارو کارپور ډاکټر قبله ایاز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په ټولنه کې پوهه سطحي ده او د ابلاغ ذریعې یعنی رسنۍ هم پخې نه دي، نو ځکه ولس ژر د پروپاګندې ښکار کیږي.
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات دي. جذباتیت کی وجه نه خلک عمق کے جوروالی کے نزدیک بلکہ سطحی طور جیسے معلومات اس خلق خبروں کی اغوئی تسلیمائی بنیادی طور زمن ملک کے عمومی دے تعلیم کمی دا اور دے تعلیم دے کمی دا علاوہ زمنگا چکم دے ابلاغ ذرائع دی
په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه ماروی سرمد هم له ډاکټر قبله ایاز سره هم نظر ده او وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې هم د پوهې کمی ده او د علم تخلیق عمل د نشت برابر دی.
جو نالج کریشن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہر دور کا انسان جو ہے
گور د علم د تخلیقول لپاره د هر دور انسان خپل برخه اخیسته ده. تر اته وایي چې پاکستان خو له شپیتو یا پنځه شپیتو کالو راهیسې موجود دی. مسلمانانو په تیرو درې سوو کلونو کې په انساني ټولنه کې د علم په تخلیق کې څومره برخه اخیستې ده. په دې چې فکر وکړو نو موږ ته به معلومه سي چې موږ په فکري توګه څومره شاړ یو او هر ځای چې دا شاړوالی زیات وي هلته د غیر محفوظ کېدو احساس هم زیات وي.
ډاکټر قبله ایاز وایي په پاکستان کې د رایې جوړونکو خلکو هم سمه روزنه نه ده شوې او د دوی خبرې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. دای وای په ټولنه کې مذهبي پوها او د خلکو دینی عقاید هم سطحي دي. دای هم دا دوه وجوهات په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. خماروي سرمد وای په پاکستان کې لتیرو درو لسیزو راهیسه داسې یو فضا جوړ کړل شوی ده چې پکې تاوتریخوالي او تشدد ډیر زیات دی.
بہت ہی دہائیوں سے ایک ایسی فضا پیدا کی گئی ہے کہ جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ
لسیزو راهیسه یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې پکې زموږ ماشومان پیدا کیږي هم او لویږي هم. په دې ماحول کې هغوی ته دا ویل کیږي چې ټوله نړۍ د دوی مخالفه ده او په ځانګړې توګه اسلام ختمول غواړي. تر کومې چې د قهر جنې او له تاوتریخوالي ډکې رویې خبره ده، نو د دې یوه وجه خو دا ده چې زموږ په ټولنه کې د توپک استعمال هم د ریاست په کچه زیات دی او هم د ټولنې په سطح. د سیاسي مسئلو د هواري لپاره هم توپک استعمالیږي. یوازې د مذهب خبره نه ده، بلکې په ټولنه کې هر ځای وژنې او د وسلې استعمال روان دی
اور قتل و غارتگری کا استعمال معاشرے میں ویسے ہی بہت عام ہے.
د پوهانو پاند سم علمی او روزنیز بهیر او نظام نشټواله په پاکستان کې د خلکو د پوهې سطح ټیټه ساتي. همدارس د عقایدو خامواله د دې لامل ګرځي چې تاوتریخواله زیات شي.
په پاکستان کې خلک ګولې ډېر ژر د پروپاګندې ښکار کوي. د پامیر ساحل په ریپورت کې مو دغه واوریدل هغه څېړلې وو. اوس هم د امریکا او د پاکستان د انتخاباتو فرق په امریکا کې په روانه میاشت او په پاکستان کې د عین له مخې باید د راتلونکي کال په فروری کې انتخابات وسي. خو د دې هیوادونو د حکومتي نظام کې څه فرق دی؟ په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام شته او که په امریکا کې د دوو پارټیانو نظام بهتره دی؟ دغه رنګ د دواړو هیوادونو په رای ورکوونکو کې څه فرق دی؟ دا او نوري یو شمیر پښتني سره له مومند په ریپورت کې د ځوابولو کوشش کوي. راځي چې ورته غوښتو.
په زیاتره ترقی پذیر ملکونو کې برطانوي او امریکایي طرزه حکومتونه دي. پاکستان چې په متحده هندوستان کې د برطانیا کالونی پاتې شوی، په دغه هیواد کې هم د برطانوي حکومت په طرز حکومتي نظام دی. په پاکستان کې پارلماني طرز حکومت دی. پارلمان په دوه ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل وي. په بیلابیلو حلقو کې اولس د خپل ووټونو د لارې خپل نمائندگان اسمبلی ته لیږي. بلخوا بیا د صوبای اسمبلی ټاکل شوی غړي د سینټ لپاره غړي ټاکي. خو په امریکا کې صدارتي طرز حکومت دی. دا چې د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې نور څه فرق دی، پاړې په پېښور یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور مشال ډو ته صدا سویل.
په امریکا کې صدارتي نظام دی او دلته کې وزیر اعظم پاکستان کې اول تا صدر دی. صدر حل تک وی آج حکومت هم مشر وی او د ریاست هم مشر وی. پاکستان کې وزیر اعظم او صدر چی دا ریاست مشر وی. په امریکا کې چې کوم قانون جوړون کې اداره دا هغه ته کانګرس وی. نو کانګرس حل تک دو ایوان باندې شامل دا، یو ته سینیټ وی او چې هغه هغه کې نمائندگان سینیټرز وی آج امریکې د ریاست او بل طرف هاوس اف ریپرزنٹیټیو دی چې هغه لوور هاوس.
ډاکټر زاهد انور وای په امریکا کې اولس د خپل ووټونو د لارې د الیکټورل کالج لپاره غړي ټاکي او بیا د الیکټورل کالج غړي د صدر انتخاب کوي. خو په پاکستان کې به وزیر اعظم هم خپل سیټ په خپل ګټي. نوموړی وای چې په امریکا کې هم لومړی یو شمېر سیاسي ګوندونه وو، خو بیا په دوه ګوندونو یعنی ډیموکراتیک او ریپبلیکن کې تقسیم شو. دا چې په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام خدي او کله امریکا د دوه ګوندونو نظام بهتر دی. پروفیسر زاهد انور وای
په بنیادی تور چې کوم ځای کې جمهوریت مستحکم وي، الته سیاسي نظام مستحکم وي، نو الته کې د دوه پارټو په بنیاد باندې ټو پارټي سیستم وي، الته حکومت خوي. خو داره چې کوم ځای مستحکم ټو پارټي سیستم وي، نو هغه بهتر وي دی لحاظ سره چې الته یو حکومت کی پارٹی وی، یو اپوزیشن کی پارٹی وی. کا اپوزیشن کی پارٹی وی ناوی تم خپل هغه معلوم وی چې اپوزیشن کی مونږ له سکولی ایز اپوزیشن پارٹی. نو دې له هغه سره کوم دوه ګورو په پاکستان کې، چونکې دا جمهوریت نظام رو رو ارتقائی مراحل نتیری دي، نو څو نه دا جمهوریت روایت مستحکم کیږي، نو دلته به هم پارٹی پولیټیکل پارٹی سسٹم او دا جمهوریت نظام سره
د پاکستان او امریکا په رای ورکونکو یا ووټرانو کې څه فرق دی؟ په اړه د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ مشر زاهد انور وای
نو امریکا کې چونکې د څوونو کالو داسې دا نظام را روان دی، الته سیاسي شعور زیات ترقی یافته دی، الته د خلکو سیاسي شعور ډېر مستحکم شوی دی، الته هغې ته د اور د اهمیت پته ده، الته هغې زیات ایجوکیټډ دي، زیات سیاسي شعور لري، زیات په جمهوري نظام پوهېږي که یو عام سړی دی او که هغه یو خاص سړی دی. که دویم طرف ته وګورو نو پاکستان خو په 1947 کې 1947 کې په وجود کې راغلی و، او دلته چېرې نو کله مارشل لا او کله سیاسي نظام جمهوریت راغلی دی. نو دلته جمهوري نظام چونکې دونه مضبوط نه دی پاتې شوی تسلسل پکې، نو هغه لحاظ سره که مونږ د امریکې سره دې ځای د خلکو د سیاسي شعور او د جمهوري نظام د پوهې حوالې سره خبرو وکړو، نو دلته لږ د امریکې په مقابله کې کم دی. نو دې لحاظ سره بل د امریکې خلک چې دي هغه ایجوکیشن هلته سیوا دی، لیٹریسی ریټ سیوا دی، دا هغوی چې لیونګ سټینډرډ سیوا دي، هلته غربت کم دی. نو دغه ټول سیزونه چې دي لکه دلته خو که مونږ وګورو دې لحاظ سره د خلکو ته د اوټ د اهمیت دونه زیاته پته نشته. نو په امریکا کې خلکو ته پته ده چې دا زه یو اوټ ورکوم، دا د کاغذ یو پرزه نه ده، دې په بنیاد باندې چې زه کوم نماینده منتخب کوم، هغه زی هغه زما د ملک فیصلې کې، نو په کارداري چې زه داسې کس منتخب کوم چې هغه زما په خیال صحیح وي.
خو په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سیاسي چارو کارپوه بشرا گوهر وای چې اوس د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا په خلکو کې سیاسي شعور پیدا شوی او هغه چاته وټ ورکوي چې دوی په ګټه وي.
ګوره یو کوم د امریکا او پاکستان کمپیر کولې نشو. امریکا یو دیموکراسي ده او پاکستان یو ترانزیشن روان دی جمهوریت. پاکستان کې اوږده د امریت دورونه تیر شوي دي چې کوم سیستم بالکل کمزوري کړی دي. نو زه هم چې زمونږ ووټر سیاسي لحاظ سره ډېر پویا دی او ټیک ټاک تعلیم لحاظ سره به دومره تعلیم نه، سیاسي سوچ او فهم یې ډېر دی.
بشرا گوهر وایي باید چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې امنیت ټینګ کړی شي، په کراچۍ او نورو ښارونو کې د الکترونیک نظام په وسیله ووټ واچول شي، الیکشن کمیشن دې زیات نه زیات خپلواک کړی شي او د انتخاباتي عملی لپاره دې د سکولونو استادانو پر ځای کره ماهران وټاکل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
اوس هم نمایت تر رسیدو د خبرونه تر نمایت تر رسیدو لمخې یو ریپورت او روپا اکونومیست مجله کې د امریکا لخوا په پاکستان، یمن او سومالیه کې د ډرون بریدونو په استعمال مقاله لیکل شوې ده. د مجله په خبره د عراق او افغانستان نه پس امریکا نور یم ځکني جنگونه او تاوانونه نه ډډه کول غواړي، نو ځکه ورته دا د وسلوالو پر ضد د کاروای لپاره یو اسانه حرب ښکاري. د مقاله لنډیز به لمليها امیرزاده واورو.
د اکونومیست مجله په یو مقاله کې د ډرون بریدونو په اړه لیکي چې په تیر انتخاباتي بحث کې نه مبارک اوباما او نه هم د هغه حریف میټ رامنی د ترهګری ضد جګړې په لړ کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو په استعمال اختلاف لرلو، چې د پاکستان په قبایلي سیمو، یمن، سومالیا او د مالی هیواد په شمالي برخه کې د هدفي وژنو لپاره استعمالوي. مجللی کې د مناظرې نه څو ورځې مخکې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے مشر ډیوډ پیټریس د سپینې ماڼۍ نه غوښتنه کړې وه چې د ایجنسۍ د ډرون میزایلونو شمیر دې زیات کړل شي. مجللی کې د ادن خلیج په جپوټي کې د امریکا یو فرانسوي پوځي اډه د افغانستان نه بهر د ډرون کاروایانو لپاره په یو مهم مرکز کې بدله کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحقیق تر مخه امریکایي بې پایلټ الوتکې د سومالیا او یمن سره نږدې ټوله ورځ پروازونه کوي چې پایلټان یې د امریکایي ریاست نیواډا نه 8000 میل لري په یو هوائي اډه کې ناستوي. مجللی کې داسې باور کېږي سی آی اے په عربي ټاپو وسمه کې هم په یو پټ ځای کې مرکز لري او زیاتوي د دواړو مرکزونو نه ډرون بدونه په یو ځای کاروایی کوي، چې تیر کال په یو برید کې یو امریکایي وګړی انوار ال اولاکی چې القاعده ته واوړېدلو او مهم مشر یې ووژل شو. مجللی کې د افغانستان او عراق نه پس امریکایان نه غواړي چې په نورو ځمکني محاذونو پیسې لګوي او ځاني تاوانونه وزغمي، نو ځکه ورته د راتلونکي کلونو لپاره د ترهګری خلاف جنگ کې د ډرون بدونو استعمال یو مهمه حرب ښکاري. د مجلې په خبره دا یو پریشانونکې خبره ده چې دا نه دا واضحه په ډرون بدونو کې څومره کسان وژل شوي دي او زیاتوي داسې ښکاري چې زیاتره وژل شوي کسان پکې وسلوال دي، خو بیا پکې ثبت قسمته ولسی وګړي هم شامل دي. مجله د قانون پوهنې د یو پخوانی استاد تخلي وایي چې د ترهګری پر ضد جنگ کې اصول څنګه بدل شي او د لمیان زړولو لپاره د خپلو کړو دفاع څنګه کیږي. په مارچ کې امریکایي اټرنی جنرل اریک هولډر دلیل وړاندې کولو سره ویلي چې د ترهګری خلاف جنگ کې د انتظامی حسې او د لوړې کچې ټکنالوژي استعمال د قانون سره سم دي. د اکونومیست په خبره په ستمبر کې امریکایي صدر باراک اوباما د ډرون بدونو په اړه د خپلې کړنلارې په هکله 15 اصول په ډاګه کړل. اول دا چې هدف په نښه کولو لپاره قانوني اجازه دې موجوده وي او د هدف نه دې سخت او حقيقي ګواښ موجود وي. د نوموړي په خبره دا هم ضروری ده چې د ډرون بدونو پلان جوړونکې دې له احتیاطه کار واخلي چې اولسي مرګ ژوبله مخې ته را نشي. خو مجللی کې نوموړي دا ونه ویل چې بل خواته یو بل اصول هم ضروری دی او هغه اصول دي د هغه هیواد لخوا د برید اجازه ورکول چېرته چې ترسره کیږي. مجللی کې د ډرون بدونو په اړه د بحث شروعات شروع شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم د لسنیمې بجې سوې دي. په مرسال توار کوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی ورځو کې د وژل شویو شمېر اته لسو رسیدلې ده. روسیه په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو نیټې اعلانولو هرکلی کړی دی. برتانیا ویلي د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د افغانستان په هلمند کې پولیسانو خپل څلور ملګري وژلي دي. اسرائیل ویلي نوې مصري حکومت ټکان ورکوونکی امیرانه قوت دی. رپورټونه وایي شامی پوځ د هیواد په شمال کې یو مهمه پوځي اډه پریښې ده او د اکتوبر په میاشت کې امریکایي اقتصاد 1,100,000 خلکو ته کاري موقع پیدا کړی دی.
پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو څه لیکلي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر دوه ورځپاڼې مشرق او آج لوستي او د اداریو لنډیز وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پېټرولیم وزارت د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو نوې سمرې تیار کړې ده کومه چې به په راتلونکي پیښې عدالت ته وړاندې کولی شي. ادارې وایي چې حقیقت کې دا سمرې د سپریم کورټ د هغې حکم په ضد ده چې پکې ویل شوي وو چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه به شپږ میاشتې پس بدلولی شي. او بله دا چې سی این جی پمپونو مالکانو هم د سپریم کورټ په حکم په ارزان نرخ سی این جی خرڅولو نه انکار کړی دی او پمپونه یې بند کړي دي کوم چې د توهین عدالت په زمره کې راځي. اداریه اخره کې عدالت ته خواست کوي چې د سی این جی موجوده نرخونو کې هم حکومت او پمپونو مالکانو ته نیم په نیمه ګټه ده. باید چې دا نرخونه هم راکم شي او دغه رنګ د پېټرولیم نور مصنوعات هم ارزان کړي شي او ورسره ورسره عدالت داسې حکم هم جاری کړي چې ولسته داسې زونه د عدالت د حکم مطابق په ارزانه بیه ترلاسه شي او حکومت د دې حکم د نه ماتولو پابند کړي چې دغه رنګ عام ولسته ګټه ورسي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا صوبې د مختلفو علاقو سره تعلق لرونکو په پېښور کې د افغان کنسلګری د رویې پر ضد تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. ادارې وایي چې د مظاهره چانو ویناو چې دوی د افغانستان د ویزې لپاره د کنسلګری مخې ته په ګینټو ګینټو ولاړ وي خو د افغانستان کنسلګری عمله ورسره بېخي مرسته نه کوي او د دوی د دې رویې له وجې د اونۍ کار په میاشتو کې هم نه کیږي. ادارې لیکي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې پاکستان د افغانانو دویم وطن جوړ شوی دی او بیا د افغان ولس او حکومت ټول دارو مدار په پاکستان دی او په لکونو افغان اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. ادارې وړاندې لیکي باید چې افغان کنسلګری هم دې لړکې په اخلاص کار وکړي او که وکتل شي نو یو ملک چې سفارتخانه یا کنسلخانه جوړیږي نو هغه په دې غرض چې د دواړو ملکونو ولس ته به اسانۍ ورکوي. اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې اخر ولې افغانستان ته په قانوني توګه تلونکي پاکستانیانو ته دې مشکلات ورپېښوي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پېښور کې به د افغانستان د ویزې ترلاسه کول آسان جوړ کړی شي او متعلقه عملی ته به هم هدایت وکړی شي چې هغوی دې لړکې د پاکستان د ولس سره مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې چټم هاوس ادارې د پاکستان لستون زوډکو سرحدونو په خاورې د موجودو بهرنیو وسلوالو د پاکستان پر حالاتو سیمه کې درواني کښالې پر غیر رپورت خپور کړی او ورلد افیر جرنال له پاکستان څخه بلوچستان کې د بیلوتونکو غشتونکو پر بیلتون غشتونکو پر تحریکونو مقاله خپره کړې. غټه کې بشیر غاش وړاندې کوي.
چټام هاوس په خپل رپورت کې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو د خرابو تعلقاتو او بدامنیو یو لامل دی. په رپورت کې راغلی چې په 1993 کال کې راخکل شوی ډیورنډ کرښه د یوې ژبې، یو کلتور، یو مذهب او یو قوم خلک سره په دوو برخو ویشلې دي. چټام هاوس لیکي چې پاکستان تر جوړېدو وروسته ډیورنډ کرښه د سرحد په توګه خپل کړې خو په اړه یې بې یقیني هم لري. د بی یقینی ته په کتو سره پاکستان تل افغانستان کې د یو دوز حکومت پښتون تکیه کړي او همدا وجه ده چې افغانستان کې د سړې جګړې له وخته ډېره دلچسپي درلوده او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته به هم لري. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه یوازې د مذهبي سوچ د ورتوالي له وجه کوي بلکې د طالبانو لخوا چلیدونکي افغانستان د پاکستان لپاره فائدې هم لري. چټام هاوس په خپل دې تحقیقاتي رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو موجودیت څو وجه او اړخونه لري. یوه اداره چې پاکستان مذهبي سیاسي ډلې د قام پرستو تحریکونو د کمزوري کولو لپاره کاروي. دوهمه دا چې پاکستان د هندوستان خلاف ورپکې ډلې استعمالوي. درېمه په افغانستان د روس د برید سره تړلې ده او څلورمه په 2011 کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو پر افغانستان حمله ده. بلخوا ورلد افیر جورنال ویب سایټ په خپل مقاله کې لیکلي چې په 2012 کال کې د امریکایي کانګرس د غړو وی وړې ډلې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د پالیسۍ بدیله پالیسۍ وړاندې کړه او وی ویل چې افغانستان کې د سولې ته د طالبانو د رامتولو پر ځای شمالي اتحاد ته د هغوی خلاف وسلې ورکړل شي. د پاکستان په اړه دوی ویل چې امریکا باید له درغلې وډک پاکستانی حکومت او مخالف پاکستانی پوځ سره د اړیکو د ادي کولو پر ځای د بلوچستان د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. ورلد افیر جورنال ویب سایټ لیکلی چې که څه هم د کانګرس د دې غړو شمیره کمه وه، خو له پاکستان څخه د دوی تر ټولو لوی صوبې بیلولو خبره د امریکا بهرنۍ پالیسي کې یوه نوې خبره وه. خبرلانو او عملی تحقیق کوونکو ادارو یا تھنک ټینکس د بلوچ خامپرستو پر تحریک خبره پیل کړي او د بلوچستان پر حالاتو او دلته په قومي بنیادونو د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو باندې هم ډیر بحثونه او رپورټونه وشول. ورلد افیر جورنال لیکي چې که څه هم پاکستان د بلوچانو د اواز د خاموشه کولو کوشش کوي، خو د دوی غږ ورځ تر بلې لوړیږي او مطالبې یې لا قوي کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د افغانستان د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې هغه چاته رای ورکړي چې په جهادي کورنۍ پورې تړلې وي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو او ځواکونو شتون د هیواد د اوسنیو ستونزو سبب ګرځېدلی دی. آیا د اسماعیل خان دا څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ دی؟ اسمت ساروان هم په دې خبره د سیاسي چارو کارپوه وحید عمر سره خبرې کړې. راځي مرکې ته ورشو.
د اسماعیل خان د څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي ک بهرني ځواکونه له افغانستان ووزینو د افغانستان وضعیت به بهتر شي، او دوی ویلي دي چې د بهرني ځواکونو حضور د افغانستان د مشکلاتو اصلي عامل دی. تاسو د دوی د دغو څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟
یو د بین المللي قواو حضور په افغانستان کې د یو مشکل نه رامنځته سو، یعنی دوی د په افغانستان کې یو مشکل و چې دغه په اساس دوی افغانستان ته راغله. د بین المللي قواو موجودیت په افغانستان کې طبیعي ده چې ځینې خپل مشکلات درلودل، ځینې اشتباهات اوسول په ستراتیژۍ کې، په جنگ کې ځینې داسې ستونزې رامنځته شوې چې په ځینو برخو کې دغه حضور یو څه مشکلات رامنځته کړل. خو که په عمومي ډول وګوري او کدا وګوري کچیرې دوی افغانستان ته په 2001 کال کې نه وای راغلی، نو افغانستان کې څه پیښېدل؟ بیا زه فکر کوم چې د دوی حضور په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان لپاره دا زمينه برابر کړه، د افغانستان د خلکو لپاره دا زمينه برابر کړه چې په یو نسبی ثبات کې، که څه هم په ټول افغانستان کې نه، خو په یو نسبی ثبات کې ژوند وکړي، یو څه پرمختګونه د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې رامنځته شي، او تر ډیره بریده د دوی حضور نه افغانانو یو څه ګټه هم پورته کړه. خو دا طبیعي ده چې عمومي حکم کول صحیح نه ده، چې یا دا بیخي مکمل د افغانستان په ګټه وو او یا هم دا بیخي د افغانستان د مشکلاتو اصلي عمل و نه. دلته یو څه نسبي حکم کول صحیح دي، په دې کې ډېرې ګټې وي د دوی په حضور کې، خو مشکلات هم ورسره وو.
څه فکر کوئ چې دا به د ده شخصي نظر او دریځ وي او که د افغانستان د اوسني حکومت نظر او دریځ به داسې وي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان ولسمشر پخوا څو ځلې دې ته تقریبا ورته څرګندونې کړي.
زه فکر نه کوم چې دا به حکومتي نظر وو، او زه فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې اسماعیل خان د حکومت په استازیتوب ګډون کړی اوسي. د مهمه خبره دا ده چې طبیعي ده چې اسماعیل خان په حکومت کې یوه ډېره مهمه وظیفه لري، د اوبو او د انرژي وزیر ده. خو بیا ورسره دی ځان یو بانفوزه او یو سیاسي شخصیت هم بولي چې د حکومت نه بهر د ده لپاره دی په دې پوهېږي چې په حکومت کې وزارت دا یعنی د ده د بقا لپاره هغه مهم اړخ نه ده. د ده د بقا لپاره د ده سیاسي فعالیت او د ده سیاسي شخصیت او نظامي شخصیت د حکومت نه بهر د یو مهم قومندان په صفت دا ورته مهمه ده. او زه فکر کوم چې دی په هرات کې هغه د پخوانی هغه کم عنوان څه و چې د جنوب غرب د حوزې امیر و، جهادي امیر، نو دی غواړي د په هغه رول کې خبرې کولې، او دا غواړي چې هغه خپل رول چې د په گذشته کې هغه تاثیر گذاري په افغانستان په جنوب غرب حوزې کې د درلوده هغه تاثیر گذاري بیرته راځوندي کی. نو دا طبیعي ده چې حکومتي موقف نه وو. د دا ډول سرګندونې پخوا هم کړي او دوه واري په همدې شکل سرګندونې کړي وي، خو اوس د دې لپاره چې په یو ډول د قدرت نمایش ورکړي په جنوب غرب حوزه کې، یو څه داسې تفسیری کېدلی چې د تاثیر گذاری په جنوب غرب اوزه کې مخ په کمیدو ده او د کابل تر اوستل سو او د کابل کې موجودیت د دې لامل سو چې د تاثیر گذاری په جنوب غرب کې کم شي. نو دا په یو ډول نمایش د قدرت هو او د غختل دا وایي هم د افغانستان حکومت ته دا څرګند کړي او هم نور سیاسی اړخونو ته د اوس هم په جنوب غرب اوزه کې یو تاثیر گذار شخصیت ده او غواړي چې دغه خپل تاثیر گذاري د بین المللي قوا او د خروج نه وروسته لا پسې پیاوړي کړي او یا د اقل په دې اوسني وضعیت کې وساتي.
ښاغلی اسماعیل خان خپل پلویانو ته ویلي دي چې جهادي شخصیتونو ته رای ورکړي، ستاسو په نظر د دوی منظور له جهادي شخصیتونو نه څوک کېدای شي؟
ګورې یو د هم ویلې دي او د هم ویلې دي چې موږ په دې باندې کار کوو چې په افغانستان کې جهادي قواوې رامنځته شي د افغانستان ثبات وساتي. دغه موقف حکومتي کېدای نه سي په دې څه په دې تیر لسو کلونو کې موږ ته د افغانستان جهاد د افغانستان په تاریخ کې یو مهم پړاو او هغه پړاو تیر شو. د
وحید عمر وو چې د اسمت څاروان سره خبرې کولې. د امریکا تاسو په نیمه کې واورید، بخښنه غواړو. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې مقامی عوامي جرګې په پښتنه سیمه د امن راوستو کې د کلم د خوندانو د کردار په موضوع یو غونډه جوړ کړې. په دې غونډه کې ادیبانو د پښتنو پر خاور باندې د روان تشدد او د غي سر تړلو مسلو لاملونو په دې باندې خبرې وکړي. شبیر احمد جان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی دی.
دا خبر پښتونخوا 400 ضلع عوامي جرګې په پښتنه سیمه موجوده حالات او پدې کې د قلم د خاوند کردار په موضوع باندې یو غونډه وکړه چې پکې د سیمې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او خبريالانو ګډون وکړلو. دا عوامي جرګې د دغه غونډې صدارت د 400 ضلع سره تعلق لرونکو د پښتو نامتو شاعر اکرام الله ګران کوله. دا غونډه تنظیم کوونکو وینا وه چې دا په پښتنه سیمه کې دریم نړیوال جنگ روان دی او بلخوا دنیا ګلوبل ویلج یا یو نړیوال کلی جوړېدو وروسته د پښتنو کلتور د نړۍ د نورو کلتورونو د خراب اثرات نه بچ کولو کې د پښتو لیکوالانو، شاعرانو او خبريالانو څه کردار کیدی شي. په دې لړ کې د دغه جرګې یو مشر او لیکوال اختر ایوب مشال لیډو ته صدارنګ ویل،
موجوده منظرنامه کې د پښتون پز مکه چې روان دي نو مونږ د تا لړټاکنو کو او سمره پورې مونږ خدمت کولو شي د اولس ته او اوباسي. عوامي جرګې دا یو سوچ کوي چې را په موجوده حالاتو کې شاعر، قلمکار، صحافي، دانشور دا طبقه یو من راغونډکو او دی اولس سره مخامخ کو او دی اولس کی د شور یو ذریعہ منګه دا وګرځو. ولی چې نو تاریخ ته دا خبره خولې ده چې دا هم هغه کسان دي چې دی قومونو ته لړټاکنم کړی ده، قومونو ته مرزم خولې دي او د مرز دوی متلیکل.
دا غونډې مشر ملما او د هاشنغر پښتو ادبي تحریک مشر مزم خان په دې مقول چې د ډیره وخره سي پښتون قام د سختو حالاتو سره مخ دی، ولی پښتو ادب هم په داسې مقو کې هر ځل زلیدل دي.
پښتون قام د اوس نه نه د صدورا سي د پيړورا سي د دې بدبخت عمل سره مخ دي. هر ځل چې پښتون قام د بدبرغه سره مخ شوی دي نو پښتو ادب شته شي او دا غي نږدې مثال مونږ ته د مخ کې پروت دي. نن تاسو وګورئ چې پښتو ژبه د پښتون قام تاریخ، د پښتون قام دود دستور د امریکې او د یورپ ایوانونو کې سحر او ماخام ستایل کی، بد استای که خیر استای دا خبرستو تاریخ پیسې لکې.
نو موړه دا هم ویل چې تیر سلويخت کاله د پښتنو په تاریخ کې ډېر خونړی او سخت وو او پښتنو پکې ډېر قربانی ورکړې دي. خو له په هر دور کې په دوی کې د ادب او د قلم خاوند پیدا شوی دی او هغه خپل کردار لوبولې دي. د جرګې صدارت کوونکی شاعر اکرام الله ګران د غونډې خاتمه په خپل شعرونو وکړه.
زما د خیال د امن کلی څه په دارنګ دي، څه ویر نشته، دروازې د کور نه نشته، دلته به څه مینه خوره شي، نفرتونه روکشي، جنگ د بارود شته، جنگ د نظرونه نشته. د نظرونه جنگ خو د مینې محبت جنگ دی کنه. دی خایز واړم تا امن په وینو کو رنگ، دی خایز واړم تا امن په وینو کو رنگ، ته خنجر لاندې ساتي زه په دیګر ساتم. په دشت د مینې کې یوه اونه هم نه کاریږي، تا به په خپل سوري ساتم، ځان به په لمر ساتم. خو مې ته ګورم نو ستا عکس پکې ښکاریږي راته، تا نه به هېر یم خو له تا نه ځان خبر ساتم.
یادونه ول ده چې دغه جرګې مشرانو وینا وه چې د عوامي جرګې د اولنۍ ګام او د دې وروسته به دوی د پښتنو په هر حجره او هر جمعات ګرځي او د امن پیغام برسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خو په چارسده کې د پښتو د لیکوالانو شاعرانو غونډه او هم د خبرونې په دروستي برخه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کو چې بازومد عابد درته وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربای يم. د نننۍ خبرونې په زولې کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به درته په جلال آباد کې د یو علمي او سیرینی سیمینار په اړه یو رپورت وړاندې کو. بیا به ملالی ایسوبزی ته د ډاکټر اکبر اکبر په غږ کې د هغه یو ښکلی نظم درته خپور کړو، او په اخیره کې به د ګودر په اړه یو کلتوري رپورت هم ولرو. رازو لومړی رپورت تا د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې سره په ګډه د شاعر او روحاني شخصیت ملا محتدین په اړه یو علمي او سیرینی سیمینار په جلال آباد کې جوړ کړی و. دې سیمینار د په ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره له کابل څخه هم د پښتو ادب وتلي سیری او استادان هم راغلي ول چې د ملا محتدین په ژوند او پنځه مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د سیمینار له جوړېدو یې مخه دا ده چې ځوان نسل د ملا محتدین له ژوند او پنځه سره آشنا کړي.
د ملا محتدین په اړه باندې کوم خاصه لیکنه او یا مثلا کوم خاص سیمینار او څرنګونډه نه و جوړه شوې، نو دا اړینه و چې دغه شخصیت په اړه کې شي، هم دینی عالم وي او هم شاعر وي هم لیکوال، نو دغه شخصیتونو معرفت زموږ لپاره اړینه.
استاد محمد اسب سمیم هم وایي چې د ملا محتدین د هنر راخکار کول د ننني وخت ضرورت و.
ولس شاعری خواسم، د ولس زړمیشت شاعری ده، او د شاعری هم په ولس کې د عمر د حالت او د وخت سره سم چې کوم ولسی سندرغاړو ولس سره سوله هغه انګیزي او غیزي تر اوسه پورې ژوندۍ.
سیرونکو استاد ابي بلا رپی وایي چې د ملا محتدین شاعری د موسیقیت نه ډکه او موسیقیت ته چې ولسی شاعری په ولس کې ژوندۍ ساتي.
لکه څنګه چې نور ولسی شاعری ده د موسیقیت نه ډکه شاعری ده چې دا هم د دې شاعری یو خصوصیت او همدغه موسیقیت ته چې ولسی شاعری د ولس په منځ کې ژوندۍ ساتي او د دې شاعری هم ژوندۍ ساتلی.
ځوان شاعر او لیکوال بشرمل زرغون چې د ملا محتدین شاعری په یو زخیم کتاب کې راټوله کړي وایي چې د دویم ټوک راټولېدو ته هم مټی رانغښتې دي.
ما چې کله د موسیقي واورېدل او د شاعري ما واورېدل نو ډېر ولس ته یو ډېر نیک پیغام یې درلود. نو له هغه وروسته زه په دې چورت کې سم شعر رازه دي ملا محتدین استاد د شاعري راټوله کاو د کتابي بڼه ورکړه. کوشش کوم ما سره یو څه کتابچې نور دي په پنسل لیکل شوی دي، ډېر سخت دي خو زه کوشش کوم چې هغه پاک کړم او کمپیوټر ته ورسوم او ان شاء الله دویم ټوک به هم زه آینده لپاره برابر کړم.
ملا محتدین د ملا پزل زوی چې په 1291 مریض کال کې د کونړ ولایت مزار دری کې زیږیدل او وروسته کامی ولسوالۍ کې میر شوی و. ملا محتدین به منظومی کیسې او چاربیاتی جوړولی، د بغتیو او لوبو په چوکاټ کې به شیرونه ویلي، ولسی سندرغاړو او د شاګرد ګلرنګ به منظومی په خواږه غږ ویلي. مشهوري کیسې جنگنامه، میراجنامه او وفاتنامه ده. په دې وروستیو کې د شاعر او لیکوال بشرمل زرغون لخوا د شیرونه راټول او د نشته تری بلخ ګل په نوم د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د ټولنې لخوا د چاپ په غاڼه سنبال شول. ملا محتدین په 1199 مریض کال کې عمر او د کامې ولسوالۍ په غازی کوټ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، دا خو یو سرګند حقیقت دی چې تعلیم په نر او ښځه پرس شوی. اوس چې په ټوله نړۍ کې د نجونو تعلیم عام دی، د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورسره سخت مخالفت ښودل کیږي. په سلګونو ښوونځي په بمونو الوزول شوي او د اور د لمبو خوراک شوي چې په سلګونو زره پښتنې نجونې د تعلیم له نعمت څخه محرومې کړي دي. د دې هر څپړه خلک په طالبانو اچوي. د اکتوبر په 9 نیټه په سوات کې په ملالی ایسوبزی ځکه مرګونی حمله وشوه چې تعلیم یې حاصلولو او نور نجونې هم تعلیم ته حاصلولي. په ملالی ایسوبزی دا قاتلانه حمله په ټوله نړۍ کې وغندل شوه. کورنیو او بهرنیو رسنیو کې پرې بې شمېره انځوریز، غږیز او چاپیز رپورټونه خپاره شول. په فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي پاڼو کې پرې تر اوسه بحث روان دی، لیکنې پرې کیږي او شعرونه ورته ویل کیږي. نامتو شاعر ډاکټر محمد اکبر اکبر هم ملالی ایسوبزی ته یو نظم لیکلی چې د ده په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
ملالی
یوسف زیتا.
پورته شو ملالا د پاتون محراب ته ودرېدا، سترګا د سبا لکډیوا کتاب ته ودرېدا. بیا به پښتانه زامن ابی د ظلم بورکړي، لور د پښتانه د پښتانه حساب ته ودرېدا. اوس یې تبرک د لوپټو په مینو وویشئ، لمر یې په داغونو کې د ګرمو وینو وویشئ. دا قیام د وخت د انقلاب چنو ته وباسئ، دا فکر د دې نړۍ په تورو سپینو وویشئ. ستوري د شانګلې د دې کاله مشال ته ودروئ، گنی خلقی دا انگل دیوال تا ودروی. دی وڑو چاچو دلویو چارو پیٹی پور تکڑل، پیغلی او زلمی دا غیرت مثال تا ودروی. لارد شیطان یه دولس للاری بیا لکڑا، یوا سراب تا ودری دا او یوا دریاب تا ودری دا. اوس بمی ملالی پزرگونو کالو وپای، ستاد جون دعا دا هر جماعت محراب تا ودری دا. خدا کمی پگڑی دی چی پلونی پا گولو ولی، دا کومی پگڑی دی چی پلونی پا گولو ولی. مڑی او جوندی مو دب منو پا دلو ولی، رب تا تیتی شوی کپری رالا پا تیگو کری، لاری تا سیخ شوی قدمونا پا تلو ولی. دا د جنگ ابلیس ته چې د جنگ له اورا سا اخلی، ما لتا پتا اخلی او تا لما پما اخلی. نراتا سپاهی پریگ دی او نراتا زان مرگ زوان، کلمه پوهان وجنی او کلمه مولا اخلی. زی زمکه د خدای کړو او په زمکه انسان وګورو، نه نور دا غله وګورو او نه دا لیوان وګورو. بیا به مو د واک په کنګرو کې شملې پورته کړو، بیا به په جومات او په حجرو کې افغان وګورو. بیا به مو د واک په کنګرو کې شملې پورته کړو، بیا به په جومات او په حجرو کې افغان وګورو. بیا به د روزۍ د کر خولې په جبین ماتې کړو، دې شړو میرو ته به ویلې د ګبین ماتې کړو. سترگی با د پوهی د کتاب پشان پرانیزو، بیا بمو برجلی د غلیم د کمین ماتی کلو. بیا با د وگمو پول دولی د جنو راولو، ستوری با د جنگ وحلی کور تر خونو راولو. لاری د ایمان با خاپیری د عقل پرانیزی، بیا با پدیز مکا واکمنی دزلونو راولو. خو بس دیت ایسار یو چشرشم تر حسکا پورتشی، ستڑی نا ایل شوی ببرچنی برتا کورتشی. داولس دا پوهی پچپاند انقلاب پورتکلو، هر قلم ترگوتشی او هر گولی اورتشی.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خبرونې په وروستۍ شیبو کې مو د ګودر په اړه یو کلتوري رپورت ترا بولم.
मस्त मंगे बर उड़े दे जुर्मे दिल बर उड़े दे मस्त मंगे बर उड़े दे जुर्मे दिल
दा संदर मरहूम उस्ताद अवलमीर सकम नीम पेड़े पखवा दराडियो अफगानिस्तान पर स्टूडियो की रिकॉर्ड करेवा चोस हम पडेर मीना औ शौक सरावरी दिल कीगी और खुगमन औ पर हर जल जड़ ठकोरेवी द मंगी जिक्र चवशी द बंद तसवर त दिली गुदरु न मखे त उदरेगी द गुदर द नुम पावरी दलो सरा द बाजा क पुख्तनो पर वजूद की दजवानी औ मीनी वलवले او پاریگی پخوا با پکلو کی جنکو دا مازیگر لاری پا دی خاطر سارلی چی گودر تلاری شی او دا خبلو همزولو جنکی و سارا مستی توکی تکالی او دا زل خواله وکری خود افغانستان پا دی رو کلو کی وست گودرون شار شوی او زیای لاسی بمبو او جوار و ساگانو نیوله ده دا گودر پا اڑا چی میکلای و افغان میرمنو پختلا نو دا خبل زوانهی پا وریادی دو سر یوانره مسکا پا شون رو خوارا شوا او دا سیرا تکلا
او بابا چینی بابی نو مازګر بچو شونو جنکیان بود سیام بغړی راوز سیام بغړی راوز او زو ګدرتا ګدرتا بلال وګان بیراوړی مینا محبتونه او ټوکی ټاکلې ويم کارګان وي نو ډیر خو وختو مونږه یې پرو باندې کو او نو بیا په بل سره وګورې سره شیندل سره یو تر بل سره دم دی خشتي بابی سره مستګان بیا کولې بس خپل ساتیر بیا سره کولا کلال بچراغه مونږ دی واره ولر سره جار جل براو تا خسمان کې پکې خو خاو او وز دی کور کور باندې دی بس جنکیان دا فعالان ټول باندې باندې دی پته نشي ګره ګدر نشته ګدر
گودر پختو پلکلوی ادب کی هم جوت مقام لري په ډیرو سندرو نیمکیو سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی په همدې اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاشا ازمون پخت هغه سداسی وویل
گودر په پښتنو کې داسې تمثیل لري یا داسې بڼه لري چال در سړودار نه یوازې یوازې جونیو مېرمنې هلته ځي او منګیر اډه کوي او وړي زموږ په پښتو ادبیاتو کې چې د گودر کوم انځورونه شوی ده هغه هم همدغسې ده هغه د دوو مینانو لیدل پکې یو همدارنګه د منګی او د ګودر خبرې دی پکې او د بنګړو خبرې دی پکې او د زیړی مازیګر خبرې پکې دي دان بیا شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دي چې د ګودر نه خسر شوی دي مازیګر خده دیدن کیږي یعنی د مازیګر دیدن چې دام د ګودر پورې تړل خبره ده بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخبل مر ولاړی دي دان یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی ده
ګودر پختو وسنی شعر ته هم په خولي شکل لرنه وته او اکثرو شاعرانو کې تلپاتی شیرونه ویلی دي ځوان شاعر ایوب فرحت وایي چې ګودر د کلو خایست دی نو ځکه شاعرانو هڅه کړې ده چې په سنه څه شکل ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړي
ګودر ځکه زموږ پښتو شاعرۍ ته لاره پیدا کړې ده چې ګودر زموږ د کلو او بانډو یو خایست او نجونې به په ډلیزه توګه هلته تللې او خپلو کورونو ته به ترې اوبه راوړلې نو په همدې توګه ځکه شعر او شاعرۍ ته لاره پیدا کړې ده لکه یو شاعر وایي چې مورته به څه بانه کوي تلا وړی ګلې چې د آشنا سره دی مات کړو په ګودر منګه نو که دې ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دی چې د کلي ښایست دی نو د همدې له امله شاعران هم اړ کېږي چې په خپلو شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي
څرنګه چې پښتني نجونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلی نه شي نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریډیو دا